د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې مخامنی خبری مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنیزان وژونکو حمله په اړه نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې هم نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د سره غور وشي، ځکه دغه تړون د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې مرسته نه ده کړې. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسمشر وایي افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړې او پر وسله والو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په موقتي ډول زندان خوشي شوی څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حمله په خبرګون کې وویل چې د افغانستان ځواکونو له دفاعي حالت خطرزي حالت ته مخه کړې او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د محمد اشرف غنی د تازه څرګندوني داسې محل سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړ چې د مومندري په پرونی خونړی پیښه کې 18 تنه وژل سوي دي او 115 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حمله مسؤل چا نه دی منلی. ولسمشر غنی نن په ارګ کې په یوه وینا کې وویل
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سه اعمال له عمله دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانان له جګړې ستړي سوي دي او په وینا یې هغه کسان چې اورباندې نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسؤلین به وي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر د اګست پر 6 نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اورباند اعلان کړی و. د افغانستان ولسی جرګه وایي له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي. د دغې جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په خبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د رواني اونۍ د پایل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر بحثونه روان و. د ولسي جرګې غړي وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښوده چې د یاد هیواد پوځیان عملاً د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د دغه امنیتي تړون له مخې باید امریکا د دې پوښتنه وکړي، خو د دوی د چپ کېدو په معنا دوی نه پوهیږي. د ولسي جرګې غړي وایي چې په همدې خاطر یې د رایو په اکثریت دغه پریکړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی دی. ماتیس تېره اونۍ کابل ته ولاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان په خونی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومې په موقتي ډول له زندانه خوشي سوي دي څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وایي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو له مخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشي سول، خو داسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځېږي. بیګم ګلسوم نواز پرون سه شنبه په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړ شو. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې سوی دی، د محل د فساد په تورونو د 10 کلن بند موده تیروي. نواز شریف او کورنۍ وایي پر دوی لګول سوي تورونه او بندي د سیاسي پرونو له مخې دی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور ښار کې ترسره شي. بلخ په پاکستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه یوه کې د رسنیو ازادي بدتره شوې ده، ځکه د دوی په وینا د پاکستان پوځ په خاموشانه خو اغیزمن ډول په فشار راوړلو، ګواښونو او نورو اقداماتو سره د خبرونو خپرول محدود کړي دي. په هغه راپور کې چې نن خپور سو راغلي چې د پاکستان پوځ معلوماتو ته د خبريالانو د لاسرسي د مخنیوي، د ځان سانسور کولو هڅونی او نورو مستقیم او غیر مستقیمو ګواښونکو فعالیتونو په لړ کې د خبريالانو د فعالیتونو مخه نیولې ده. دغه راپور په روان کل کې په پاکستان کې د یو شمیر خبريالانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک سي. د ولسمشر پوتین د حیرانوونکي وړاندیز داسې مهال سوی چې نوموړی نن د سپتمبر 12مه د روسیې په ولادیواستوک ښار کې په یوه اقتصادي غونډه کې د جاپان د صدراعظم شینزو آبه تر څنګ کښېناست. هغه زیاته کړې چې نور اختلافات به وروسته هوار سي. تر اوسه د جاپان صدراعظم د دې خبرې ځواب نه دی ویلی. د مخکینی شرط پرته تړون به ښایي روسیې ته اجازه ورکړي چې پر لانجمنو ټاپوګانو کنټرول ولري. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې دغه ټاپوګان اشغال کړل او همدا ځکني لانجې د دې سبب سوی چې مسکو او توکیو په خپلو کې د هغې جګړې د شخړو ختمېدل رسمن لاسلیک نه کړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولانه په خبرونه کې پراپورونه کې به واوري چې افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنی زنوجن کې حمله پاړه نن په خپل سرګندونو کې ویل چې امنیتي ځواکونه ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تاروزی حالت غوره کړي.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سي اعمال او عمل دفاعي حالت نه تاروزی حالت ته لاړ.
د افغانستان ولس جرګې بیان نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي.
پاکستان دی وژنی، ایران دی وژنی، روس دی وژنی، طالب دی وژنی، داعش دی وژنی، نور بلاوی دی وژنی، مګر امریکا سلبنه راته ناست ده.
پر دې مسلې مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیسته ده.
ترون له نور هیوادونو سره وڅېړي کوم هرج نشته دی، په دې پکې نشته دی. ولې دا چې د افغانستان نامي پر ترتیبو پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونوای د هند په ممبئی ښار کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته خودل د تلار پلانیزي چې د افغانستان صادرات د دې هیواد بازارونو ته لار پیدا کړي.
هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه ویلته بیل محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ چې خرڅ کړو.
د دې خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس آزرخشاه حافظي سره مو مرکه کړې. دغه راز د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو کمیټې بیا په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. ازادي راډیو او رئی په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف اوازې اورېدلې. شهید خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تاروزی حالت غوره کړي. اشرف غنی چې نن په ارکی یو شمیر قومي مشرانو او عامو خلکو ته څرګندونې کولې وویل چې د جګړې د تیزیدو مسؤلیت پر هغو دی چې اوربند نه دی منلی. د هغې اشاره البته وسلوالو طالبانو ته وه چې د تر لوی اختر مخکې د دریو میاشتو په مخه ورسره مشروط اوربند اعلان کړ. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران په راپور کې اوري.
په ننګرهار، دشت برچی او د افغانستان په نورو سیمو کې په ملکی وګړو د پرله پسې حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد له دفاعي حالت څخه تاروزی حالات اختیار کړي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د وروستیو حملو په تړاو یو شمېر عامو افغانانو او قومي مشرانو سره پارک کې خبرې کولې وویل د اوربند غږ یې ځکه نه دی اورېدل شوی چې په هیواد کې په جنګیدونکو جنګیالیو بهرنی فشار موجود دی.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سي اعمال او عمل دفاعي حالت نه تاروزی حالت ته لاړ. د جنګ د زیاتېدو مسؤلیت په هغه ده چې اوربند جوړوي. اما په دې باندې پوستي چې وخت ماشوم میرمنې علمای کرام باندې مشرانو باندې حملې کېږي، اما وظیفه دا ده چې ځواب ورکړي.
دی ویل د دشت برچینا تر ننګرهار او تر بلې هرې سیمې حملې ښیي چې مخالفینو ټوله پاملرنه د ملکی وګړو مرګ ژوبلې ته اړولي. افغان ولسمشر وایي په ملکی وګړو حملې له دې کبله کېږي چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان بایللی. د ده په وینا د دغو حملو څخه هدف دا ده چې ملي وحدت او مذهبي ثبات زیانمن شي. ولسمشر غني نږدې یوه میاشت وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99مې کلیزې په یوه نمانځ غونډه کې په مشروط ډول تر میلاد النبي چې درې میاشتې کېږي د اوربند اعلان وکړ. خو ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې موده کې د اوربند پر ځای جګړې تیزې کړي. ولسمشر غنی داس مهال پر وسلوال مخالفینو د تاروزی حملو امر کوي چې د تیری وی اونۍ رئیس په کابل او ننګرهار کې د انتیاري حملو لکبل لسګونه عام وګړي وژل شوې دي. د تیری چهارشنبه پرز د کابل د دشت برچی د پالوانی په یو کلب دوه خبرګونی انتیاري حملو کې د لوبغاړو او دوه خبريالانو په ګډون شپږویش کسان وژل شول او نږدې سل نور ټپیان وو. له هغې نږدې یوه اونۍ وروسته پرون د سه شنبې پرز د ننګرهار د مومند درې په ولسوالۍ کې په لاریون کوونکو انتیاري حملې اته شپېته تنه وژلي او یو سلو پنځه شپېته نور یې ټپیان کړي. افغانستان دا وخت د طالب او د جنګیالیو له ګواښ سره مخ دی، خو طالبانو بیا د دغو دواړو حملو مسولیت رد کړی دی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو باري آرز وایي افغانستان له یو خاص حالت څخه تیریږي او باید د سولې تر څنګ د هیوادوالو دفاع ته هم جدي تدابیر موجود وي.
جنگ شدت اختیار کردی او پا دیو روستوی که انتحاری حملو کافی مرگ جوبل رامنت کرده، نوزه که لازم دی چی پا آخرین درجه شدید اقدامات پر لازمونی ولسی. د دوه اساس شرایط او د اوسنۍ وضعیت په کتو چې څه شدت فخر څوار نه کړسي او شدید موقف غوره نسي نتیجه پرته.
دی وایي افغان حکومت په داسې موقف کې دی چې باید د سولې د هڅو سره په جنګیدونکو ډلو د جنګ کړۍ هم راتنګه کړي.
ومورېدل چې افغان ولسمشر وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د وروستۍ خونړۍ حملې او د غراس په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه په لنډو څرګندونو کې وکړې. که څه هم وسلوالو طالبانو د څو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی، د کابل د دشت برچی د خونړۍ حملې مسؤل د اسلامي دولت د لیا داعش په غاړه اخیستی، خو افغان ولسمشر وایي چې نور افغان امنیتي ځواکونه به له دفاعي حالت وزي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به تعرضي حالت غوره کوي. د افغانستان ولسي جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي. د رواني اونۍ له پیل راهیسې په دې اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي وو. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولسي جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او ان د هغه د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کړې وې. دغه تړون د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنې د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10مه لاسلیک شو. د دغه تړون پر لاسلیک نږدې څلور کالا وزی. نور حال د ازادي رادیو د خبريال واصل وسال پر راپورټ کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د روان ناوړه وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه هم وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې تر ډیره په امنیتي مسایلو بحثونه وشول او د دې جرګې غړو وویل چې په هیواد کې نامنۍ وروستي حد ته رسېدلې دي. د دوی په خبره امریکا د امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په دغه سند باید له سره کتنه وشي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال هماین چې د دې جرګې د چهارشنبه د ورځې د ناستې مشري کوله په ډېره داسې وویل
دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ډول ګټه نه ده رسولې. څه ډول چې موږ او تاسو روان یو او هره ورځ درې څلور سوه تنه تلفات ورکوو، موږ یوه ډله وکیلان د یاد امنیتي سند د بیا کتنې غوښتونکي یو. زیاتره کارتونه شنه دي، نو باید بیا کتنه وشي.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې د جرګې شاوخوا 150 غړو ګډون درلود چې د رایو په اکثریت د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه وکړه. د دوی په خبره په هیواد کې تر بل هر وخت د نامنۍ پیښې زیاتې شوي او هر ورځ له سلګونو افغانانو قرباني اخلي چې د مسلې نور د خلکو زغم پای ته رسولی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ننګرهار د مومندرې او د کابل ښار وروستیو پیښو ته په اشارې سره وویل چې متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د یو نندرچی رول لري. د دې جرګې وغړي عبیدالله بارکزی په اړه داسې وویل:
پاکستان دی وژني، ایران دی وژني، روس دی وژني، طالب دی وژني، داعش دی وژني، نورې بلاوې دی وژني، مګر امریکا سلګونه راته ناسته ده. په د اتلس کال په اوولس کال له اقل زموږ د پوځ دپاره یو سل دانې هلیکوپتر او الوتکې ورنه کړې. هغه څه چې یو پوځ ورته ضرورت لري هغه را نه کړل. اصلي خبره دا ده چې پر دې تړون د سره غور وکړو او د افغانستان ملت نور د دې عذاب څخه خلاص.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاسيونو ترمنځ د ځینو اختلافاتو سره سره د ملي والی حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو. په هغه وخت کې ځینې په دې اند ول چې د دې سند په لاسلیک سره به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون بیا ځینې نور د دغه سند له لاسلیک کولو سره مخالف ول. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی بیا د امریکا سره شوی امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې د دغه سند له مخې امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې کوي.
زموږ تمه دا ده چې د پارلمان وکیلان په داسې حال کې چې افغانستان له ګواښ سره مخ دی داسې طرحه وړاندې کړي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي شي، نه دا چې حاشوي طرحو سره د افغانستان دښمنانو سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان ول، خو اوس به ولیدل شي چې دوی کله په دغه سند بیا کتنه کوي او په دې اړه به د دې جرګې وروستۍ پریکړه څه وي.
د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کار په نظر هم اخیستی. انتظار خادم وایي یوازې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نه دی چې هغه په دې هېواد کې د ناامنۍ او د زیاتوالي له اصلي لامل وبلل شي، بلکې د ده په وینا په دې برخه کې مسؤول یا د افغانستان حکومت په خپله ولسي جرګې او یو شمېر نورو لورو ته هم متوجه دی. ښاغلی انتظار خادم وایي د افغانستان د ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او د سیمو د هېوادونو له زړه نه همکاري هم نور ستر لاملونه دي. ښاغلي خادم د ازادي راډیو له خبریال اکرم الله اکرم سره د مرکې په پیل کې د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه وویل:
امنیتي تړون د افغانستان د سولې او ثبات او د سلام دلیل نه شي ګرځېدلی، ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدا څو بعدونه دي. تاسې اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کړی دی. دا په خپل ذات کې یو مسله ده. د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لوی او قوي هسته جوړوي، آیا دوی د وکیلانو په حیث باندې د افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کړی دی که نه؟ دوی یوازې له امکاناتو استفاده کړې ده، له قانون ځان پورته ګڼلی دی او بالاخره امنیت خراب کړی دی. بل پاکستان، مثلا ایران، مثلا سعودي عربستان تر کومه حده پورې د افغانستان په حالاتو کې صادقانه او د همسایتوب د اصول سره سم نقش ادا کړی.
نو د ولسی جرګې دغه پریکړه چې دوی غواړي دغه امنیتي تړون بیا وڅېړي، ستاسو په نظر باندې تاثیرات به په ځانګړي ډول په د افغانستان په نامه باندې څه وي؟
د قانون په بنیاد باندې ولسی جرګه کولی شي، د افغانستان مشروع ولسی جرګه، د دنیا هر ولسی جرګه کولی شي چې د یو هیواد تړون له نورو هیوادونو سره وڅېړي. کوم هرج نشته دی، بدی پکې نشته دی، ولې دا چې د افغانستان نامي تر تړون پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي، ځکه چې جنگ تو بودی دی او د افغانستان د حالت خرابېدل پر هر طرف باندې تړاو لري چې ډېر ورو خپل مسؤلیت نه ادا کوي.
د افغانستان د حالاتو د اوسارون کې په توګه ستا وړاندیز ولسی جرګې ته څه دی چې دوی باید دغه تړون کوم ډول وڅېړي؟
متاسفانه چې د ولسی جرګې هویت باندې او د هغوی په نقش باندې زه مشکوک یم. زه د هغوی په صداقت باندې باور نه لرم. زما مشوره به دا وي چې دوی د افغانستان لوړې منافع پورته وګڼي، خپل سلیقوي برخوردونه او روشونه شاته پرېږدي. دوی که د کوم هېواد سره یا کومه دلچسپي لري هغه نه صرف نظر شي او یوازې خدای ته مخ کړي، د افغانستان ملت او د افغانستان د ملت ښېګڼې مقدمې وګڼي او کله چې دغه تړون چیړي بده خبره نه ده، ودي چیړي خپل لازم مشورې د افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړي او بالاخره دې په ګډه باندې یو راتلونکی سوکاله افغانستان رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې پروګرام کې به هم د افغانستان روان امنیتي وضعیت او د غراس په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګېدو د هڅو پر موضوع خبرې کوو. خو اوس به بیا هم ننګرهار ته لاړ شو. په ننګرهار کې په مومندره کې د پرونی ځان وژونکي حملې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د وژل شوو کسانو شمېر لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل 8 ته لوړ شوی. د غراس 15 کسان هم په دغه خونړۍ حمله کې وژل شوي دي. شاه محمود شینواری همدا شېبه له ننګرهار راسره وصل دی. شینواری صاحب، د دغه حملې د وروستیو تلفاتو په اړه ایا هم د شمیرې دي او که شمیرې بدل شوې دي؟
بله، نو رسېب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وروستي ارقام هم دغه دي چې په دغه پیښه کې 18 تنه مړه شوي دي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي.
د ټپیانو څه ویل کېږي؟ د ځینو مخکې ویل شوي چې وضعیت خطرناک دی.
هغه ټکان چې هغوی روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ و هغه مرکز ته انتقال کړي دي او د ډاکټرانو په وینا باندې اوس هغه زخمیان چې په ننګرهار او په غنی خیل روغتون کې بستر دي د هغوی روغتیایي وضعیت ښه دی.
د دغې حملې قربانیان خاورو ته سپارل شوي، دغه پروسه پیل شوې؟
بله، موږ خپل سهار هماغه سیمې ته لاړو، د دور بابا ولسوالۍ د ګورکو سیمه کې چېرته چې نوې هدیره چې دوی د شهیدانو هدیرې په نوم یې نومولې ده، یو شپېته قبرونه ټول په کتار باندې په همدغه سیمه کې ښخ شوي وو، او اته قبرونه نور چې دي هغه په مومندره کې هلته خاورو ته سپارل شوي.
تر اوسه پورې خو د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او په ننګرهار کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېره فعاله وه، د کابل کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی. او څه ویل کېږي چې ولې تر اوسه پورې په دغې حملې تقریبا یوه شپه او یوه ورځ تېره شوې، تر اوسه مسؤلیت څوک نه اخلي؟
تر اوسه پورې هیڅ کوم وسلوالې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، او خلکو سره پوښتنه هم دغه راولاړېږي چې څنګه دومره لویه خونړۍ پیښه کېږي، او اوسه پورې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او نه د دې پیښې ریښه معلومه شوې چې په دې کې به چا لاس و. خو ولایتي ادارې سره چې موږ دغه موضوع شریکه کړله، هغوی وایي چې په دې تړاو له مرکز یو پلاوی راغلی دی او څېړنې به وکړي. په مقابل کې چې موږ هلته په سیمه کې بیا خلکو سره خبرې وکړلې، هغوی بیا انتقاد دا و چې دغسې ډېرې خونړۍ پیښې شوې دي، له مرکزه پلاوی راغلي دي، خو اوسه پورې د هېڅ یوې پیښې هغه پیلې چې دوی څېړلې دي خلکو سره نه دي شریک شوي.
له دې مخکې په دشت برچی کې د کابل څو پیښې وشوې، د اسلامي دولت ډلې هم داعش مسؤلیت واخیست، او هغوی د ملکي وګړو پام هم نه ساتي، په دې معنی چې څومره کسان په دې کې ملکیان دي چې وژل کېږي. داسې هم اورېدل کېږي چې په ننګرهار کې چون د دې لپاره چې اسلامي دولت ډله هلته فعاله ده، نه چې د قومونو عکس له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. آیا په دې اړه داسې بحثونه کېږي په ننګرهار کې؟
ځکه هم د دې مخکې چې کومې هغه درنې غټې پیښې شوې، د هغې ټولو پیښو مسؤلیت داعش وسلوالو په غاړه اخیستی دی، مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې نه اخیستی. خلکو سره هم همدغه پوښتنه ده چې په دغه پیښه د چا د خوانه شوې ده، او دولتي ادارې نه غواړي چې باید په دې اړه وضاحت ورکړل شي او پلټنې وشي، ځکه دغه مظاهره چې کېدله دې په ټولنیزو رسنیو کې پنځه شپږ ورځې مخکې دغسې کمپاین ورته شوی و چې د کور کور خلک به راوځي او نور به دغه سړک بندوي، ځکه ولایتي ادارې غږ وانه ورېده، دوی بیر اخره مجبوره کېږي چې دغه سړک بندوي. اوس یو څه چې پکې نوي دي، هغه دا دی چې ولایتي ادارې یو اقدام نن کړی دی، هغه بلال باچا چې د خلک د په خلاف مظاهرې ته راوتلي، او هغه له دوو ورونو سره نن نیول شوی دی.
په هغه څه اتهام یا څه تور دی؟
په هغه باندې د خلکو ادا دا وه چې په اچین ولسوالۍ کې شاید محلي پولیسو قمندانو د خلک ځورول، اکثر موږ ته چې نن د خلکو مرکې وکړې چې یو څه باندې سل داسې دوسیې عارضې وي چې خلکو ولایتي ادارې سره شریکې کړې وي، خو تر اوسه پورې دغه اقدام نه کېده، او بالاخره کله چې دغسې پېښه کېږي بیا په مقابل کې دوی نن دغه اقدام کوي او د محلي پولیسو قمندان نیول کېږي.
یعنی په دغه خونړۍ حمله کې، په دغه انتحاري حمله کې د تور هغه ته نه متوجه کېږي، بلکې هغه مخکې چې ډیرو خلکو دغه شکایتونه د ننګرهار ولایتي شورا ته وړي وو چې دغه بدل کړي، نه بدلو چا غوږ نه اورېده. کله چې دغه انتحاري حمله وشوه، دومره کسان ووژل شول او ټپیان شول، او وروسته اوس اقدام کوي چې باید دغه سیمه ییز قومندان لرې شي، ونیول شي؟
او بل په دې خاطر باندې نن چې کله موږ چې تللو، لا هم د جلال آباد پر حمله لاره چې خلکو تړلې وای، دوی یوازینی ټینګار په همدغه باندې کاوه چې ولې دوی دغه اقدام خوانه کاوه. که چیرته ولایتي ادارې دغه اقدام خوا کړی وای، نو اوس به دغه مرګ ژوبله نه رامنځته کېدله. نو په همدې خاطر باندې دوی په دغه پیښه کې ټول مسؤلیت هغه حکومتي چارواکو ته، چې په دې کې حکومتي چارواکي ګرم دي او باید هغوی موږ ته سپینه وای راکړي.
په دغه ځان وژونکې حمله کې خو به د دغه سیمه ییز قومندان د لاس لرلو کوم تور نه وي مطرح شوی؟
نه، تر اوسه پورې هیڅ ډول داسې کومه نه ادعا شوې ده، او نه ځکه د خلکو سره چې موږ غږېدلي وو، هغوی وایي چې موږ نه پوهېږو چې دغه پېښه د چا د خوانه شوې ده. خو ځکه خلک هغوی زردېدلي وو، ډېرو نه غوښتل چې رسنیو سره مرکې وکړي، اکثر موږ ته لا جواب راکړه چې تاسو زموږ غږ چا ته رسوئ. هغه چا ته رسوئ چې موږ ورغلي وو، خپل شکایت مو رسول چې غور یې ونه کړ. نو هغوی هم ډېر زیات ګیلمن وو، او هیڅ د دې د پېښې په اړه دغه زیات چا سره نه شریکول.
بله، شما مشنور لري تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريالو له ننګرهار چې د پرونی ځنوجون کې حمله چې په مومندره کې شوې، د او پنځه شپېته کسان پکې وژل شوي، یو سلو پنځه شپېته نور هم ټپیان شوي. د دغه حمله وروسته چې څه پرمختګونه شوي له هغه خبرولو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صاف اوازي اورېدلی شي. او اوس هم زو د هند ممبئی ښار ته چیرې چې د افغان او هندي سوداګرو د توکو یو ګډ نندارتون پرانستل شوی دی. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونوایی د هند په ممبئی ښار کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته ایښودل دې ته لاره پرانیزي چې د افغانستان صادرات د دې هیواد بازارونو ته لاره پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د دې خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخ شاه حافظي سره مرکه کړې. ښاغلی حافظي، د مرکې په پیل کې د دغه نندارتون په اړه وایي،
دا هر کال په پرګتی میدان کې په دیلی کې دایریدل او د افغانستان لخوا یو چې دا سوداګر دی چې میوي لمدي میوي همدارنګ د لاسي صنایعو مولدین سره له د موظفین د اتاق تجارت د انکشاف صادرات برخي خلک کله ناکله رهبری د اتاق پکې لازم کول. او دا لګښتونه یې د یو ایس ای ډی لخوا یا د امریکې د همکارۍ موسسې لخوا ورکول کېږي، بینالمللي همکاري. دا سکال دا په بمبئی کې دی شو، مخکې دا په دلی کې په پراګتی میدان کې دی.
حافظ صاحب، هدف څه دی په ټوله کې د دغه سي نندارتونونو د جوړولو او افغانانو ته او په ځنګړې توګه افغان سوداګرو ته ګټه څه ده؟
خو مونږ په نړۍ ټوګه په دغه پراګتی میدان کې هر کال ګډون کوو، تقریبا 15 کال تقریبا هر کال مونږ په ګډون درلودو. او دا افغان سوداګر خپل مالونه وړل ته او هندستانیان له نیکه مرغه تعرفی معاف کړي مونږ ته، یعنی هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه وي هلته بېله محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي مونږ ته چې خرڅې کړو. او هر کال دا یو لس 15 میلیون ډالر شاوخوا مال خرڅېږي. څه کال دا پروګرام په بمبئی کې نیول شوی دی او دا په لوړه کچه دی چې مثلا ښاغلی رئیس جایه هم پکې ګډون وکړ. کسم یو غشت مخکې پخوانی رئیس جمهور ښاغلی حامد کرزی هم مونږ سره یو غشت په دغه پرګتی میدان کې ګډون کړی. دا د هندوستان سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ګټوره خبره ده او هندوستانیان غواړي چې زموږ سوداګري هر وخت پر رونق اوسیږي او زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ حافظي و.
خبری مجله اوري
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. دا کمیټه په خپل تازه راپور کې وایي په پاکستان کې د وژل شوو خبرلانو په شمیر کې کموالی راغلی، خو د هیواد پاوز او استخبارات تورن کړي چې پر خبرلانو یې فشارونه زیات کړي. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي د پاکستان پوز په دې هیواد کې د رسنیو د راپور ورکولو چارې د ویرولو ګواښونو او نورو لارو محدود کړي دي چې له امله د بیان ازادي کم شوې ده. د دې کمیټې په تازه راپور کې راغلي دي چې د پاکستان پوس معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسي د مخنیوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هغوی د ویرولو له لارې سانسور ته د هڅولو او پر خبریالانو د زور زیاتی له لارو د رسنیو د فعالیت مختخندونه جوړوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په دې راپور کې چې د یو کال په موده کې په پاکستان کې له خبریالانو سره د مرکو له مخې جوړ شوی دی راغلي چې هغه خبریالان چې پر چارواکو انتقادونه کوي یا پرې برید کیږي یا ګواښل کیږي او یا زندانی کیږي. په راپور کې چې د ویرولو د عمل تر عنوان لاندې خپور شوی راغلي چې د پاکستان پوس او په هغې پورې تړلي سیاسي ګوندونه په تېره یوه لسیزه کې د 22 خبریالانو د وشل کېدو په قضیو کې ښکیل بلل کیږي، خو پوس او دا ګوندونه له سزا معاف دي او په هیڅ دغه ډول قضیو کې مجازات شوي نه دي. د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د اسیا د برخې مسؤل سټیون باتلر وای سره لدی چې په پاکستان کې د خبریالانو د وشل کېدو پیښې کمې شوې دي او دا یو مثبت تحول دی، خو حکومت باید د هغو فشارونو د لرې کولو لپاره ګامونه واخلي چې خبریالان ګواښي او سانسور ته مجبوروي. باتلر ویلي پاکستان باید پر خبریالانو د برید کوونکو د مافیت د کلتور پر وړاندې مبارزه وکړي او د ډیموکراسۍ دا څلورمه متزلزله پایه چې رسنۍ دي باثباته کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان پوس له تروریزم سره د مبارزې نه په استفادې پر رسنیو فشار راوړی دی. دا کمیټه د پاکستانی خبریالانو په حواله وایي چې په 2014 کال کې د جیو تلویزیون د مخکښ خبریال حامد میر د ترور له ناکامې هڅې وروسته په پاکستان کې د رسنیو کلابندي پیل شوې ده.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپلې همکارې فرشته نګار ته سپارم چې سټډیو ته